احمد شکفر احمدی مننه د ازادي رادیو د دې سات د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو د جرمني له خبرداري خبرو وچوي دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. اسلام آباد یو ځل بیا ویلي دي چې د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په خبرو کې مرستې ته چمتو دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه برلین غواړي جرمني ته د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغانستان له ناروې وغوښتل چې د سولې په بهیر کې مرسته ورسره وکړي، او سپینې ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې ته غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل: د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسېږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګ وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدل دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشتې پورې موده کې د هیواد ته 250 سوریایان، افغانان او عراقیان کډوال ورغلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو کې، د ځنګلونو په ساتلو کې او د سوداګرۍ په وده کې مرسته ورسره وکړي. له ارت څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروې د مرستو د څېړنې د کمیسیون له مشر بیورن تورګادل سره تېره ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروې د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروې ته افغانستان ډیر ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې له ډیر پخوا راهیسې تودې دي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته ویلي چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوي هم دي، او غوره انتخاب دا دی چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والي وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانې د سنګسار په ارتباط پېژندلې دي. سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې دا 19 کلنه پیغله ووژل شوه د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. میرمن جوینده د رخشانې د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل، خو ویې ویل چې دوی نیول شوي نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگیرم به نام
دا وای مش کسان پیژندلی د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د دین جلی خواستګار وو او د انجلی په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیژندلی چې دا راز له موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. د رخشانی په نوم دغه ځوان انجلی دوونه مخکې د غور ولایت په یوه سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا سنگسار شو. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په لاهور ښار کې د وی نړیدلې فابریکې په ماتو ګړو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تیر شپه هم روانې وي. د راپورونو لمخې د ژغورنې ډلې توانېدلې دي چې له دې نړیدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښامه پورې 22 جسدونه هم ایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړیدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډیر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شایي 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لبنان کې د دې هیواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. د ایراني چارواکو په وینا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال سور صلیب ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر وو برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي دا ډیپلوماټي د حد د په مراسمو کې د رامنځته شوی پیښې په ترڅ کې لوو بشنورو ایرانیانو سره ترې تم شوې ده. تهران سشکل د حج په مراسمو کې ل رامنځته شوی خونړی پیښې وروسته چې ګنښ پر کسان تر فولاند شول سعودي عربستان ملامت کړ چې مراسم سم نو تنظیم کړي. خو سعودي عربستان وایي یو شمېر ایرانی حاجان چې د حج د مراسمو په اړه سم نو روزل شوی ل خپل مسیر څخه په ګرځېدو د دې پیښې سبب شول. په دې خونړی پیښه کې 99 کسان وژل شوي وو. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولی دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمت زاده ویلي دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکیو د واردېدو مخه ونیول شي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منه شي چې په ایران کې د امریکا نقشه وي. ویل کېږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم تون لارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنگتن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause of the
تر دې دمه امریکا د دې پیښه په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي، خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هر څه ممکن وي چې شوي وي. جاشار نستا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل ډیر احتمال لري چې دا الوتکه د تروریستانو د یوه بم په واسطه غورځېدلې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا سی بی ایس راډیو ته وویل چې د ده په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې ایربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. او وروستی خبر دا دی چې اروپایي کمیسیون وایي تمه کیږي چې د 2012 میلادي کال تر پای پورې به د 3 میلیونو په شاوخوا کې کډوال اروپا ته ورسې شي. د اروپایي ټولنې اجرایه څانګه وایي د پناه غوښتونکو د غوښتنو په بشپړېدو سره شي د اروپا نفوس په سلو کې 0.4 زیات شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي په ساړه ژمي کې هم هره ورځ د 5000 په شاوخوا کې کسان هڅه کوي چې له ترکیې څخه اروپا ته واوړي. د دې ادارې په وینا د 2015 میلادي کال په اوږدو کې 1 میلیون کډوالو ځانونه اروپا ته رسولي دي. د دې کډوالو ډیری د سوریې، افغانستان، عراق او ځینو افریقایي هیوادونو خلک دي. دوی ډیره هڅه کوي چې ځانونه جرمني ته ورسوي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې جرمني وایي دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به ډیر ژر له برلین سره خبرې پیل کړي. اسلام آباد چې مخکې ویلي وو له طالبانو سره د سولې لپاره زمینه برابره نه ده، تازه یې ویلي دی چې چمتو دی دې خبرو ته زمینه برابره کړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي د طالبانو د اختلافاتو له امله دا هڅې ګټه نه کوي.
اونا فریب خوردن، اونا بازی خوردن و اونا به حیث ابزار برای دیگران ازشان استفاده صورت میگیره.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وو چې دی وایي د طالبانو اختلافات د دې لپاره پیدا شوي دي چې نور دوی استعمالوي. د کابل بانک د قضیې د یوه مجرم خلیل الله فیروزي د خوشي کولو په اړه
اختلافات د افغانستان شرطونه د پاکستان د اعلان چې دوی دغه ګامونه نه اخلي نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
دا هم د یو چیرونکو نظر وو چې د طالبانو په ارتباطي خبرې کړې دي. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د کابل بانک د قضیې د یو مجرم خلیل الله فیروزي د خوشي کولو په اړه مو په یو تفصیلي راپور کې خبرو او په دې خبرونه کې د یو کلی زرژغونه ډرامه لرو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد له سر یاسامي سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ د دوی د اندېښنې وړ دی او باید مخه ونیول شي. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1.5 زره افغان کډوال دې هیواد ته ورغلي دي. د دې شمېرو له مخې چې پرون خپرې شوې جرمني له داسې یو وضعیت سره مخامخ دی چې سږکال 1 میلیون کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له سوریایانو وروسته دویم ځای افغانان لري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 تن افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي 2 چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Fall wie meiser wei da oktober pomiash ki aw da tul kal po gdo ki afghanistan da kadwal la palawa da simi pa hiwadunu ki dwayam zai lari da da manaluna da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaadu da matawasit tabaqi afghanan chi dire da kabul usidun ki di pa ziyatidun ko to ga da pana gwaxtana kai mog da afghanistan lo hukumat sara prekra kade chi afghan zwanan aw matawasit tabaqa bait pa afghanistan ki patishi so khpal hiwad abad kai
und dort das land aufbauen
afghanan da di rustun zo pagalulu zanuna le iran turkiya aw la ghazaya yunan tarasbi taraghi rusta makdoniya aw bia serbia aw ya kroshia ta makhakwi do bia hasa kabi chi da shingan hawzi hiwadunu la hungary aw slovenia ta zanuna warasbi taraghi rusta germany aw utrish ta لو هڅه کوي چې هلتام لا ناڅرګن برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي پر رسیدو ډیر پناغښتون کې لستون سره مخ دي. یو له دوی څخه د داوود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوختو په انتظار دی. څو له هغه ځای د لویدیځ اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نو موري وای
If they close the borders it's very hard for everyone.
داوود وای کچيري دوی پولي وټړي دا به د ټولو لپاره ستونز منشي د افغانانو سوريانو او عراقيانو لپاره ځکه د هوا سړی دل زموږ ته ټولو لوی ستونز ده موږ سره خزي او ماشومان دي لارو پي ټولو نه غواړو چې خپل پولي ونټړي ځکه موږ بدل ته څوکړو هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هواد تستانه شي دا وای دي داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هوادونو کې منتظر دي څول ویدیزی اروپا ته د رسیدو لاري ورته پرانیستل شي خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناهغښتنې لپاره ورسي وای نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي
په راپور کې مو د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په وینا واوریدل چې دغه هیواد ته به د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي بل لورته د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته به د تلونکو افغان مهاجرو په اړه ډیر ژر پریکړه وکړي ډیر ژر به د افغانستان او اروپایي هیوادو چې جرمني هم پکې دی په دې اړه خبرې پیل شي څو په دې ارتباط پریکړه وشي حالات درک شي د افغانستان وضعیت د هوا سړوالی ستونزې د خلکو مشکلات او ژمی ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري په یوې خبرتیا پسې به واوري چې ولسمشر اشرف غني شایي نن لوګر ته ولاړ شي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
خبر مو ترلاسه کړی دی چې شای ولسمشر اشرف غنی نن لوګر ته ولاړ شي. له لوګر د ازادي راډیو خبريال داوود تپان په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب، د ولسمشر د سفر اجنډا معلومه شوې ده؟
مننه. لکه څنګه تاسو ویل، ولسمشر لوګر ترازی تروس په ایجنډا نه ده معلومه چې دوی په لوګر کې څه پلانونه لري. خو مونږ خبر شوي یو اوس مونږ لوګر ته راورسېدو. لوګر ډېر کلک کمیونیټي تدابیر نیول شوي دي. ښار ته په ډېرې سختۍ سره موټر له څلورو لارو را داخلېدلی شي. مونږ دومره خبر شوي چې ولسمشر اشرف غني به د لوګر د ولسونو لپاره ځینې پروژو خبره کوي یا دلته د ادارې د اصلاحاتو او د نوي والی په وجود کې د ارزونې هغه کارونه څاري او خبرې به کوي. تر کومه بریده چې موږ ته معلومات را رسېدلې دي دا لا هم نه ده معلومه چې دوی به په کومه مشخصه موضوع باندې خبره وکړي. بله، اورم.
تاسو د ځینو پروژو یادونه وکړه. البته تاسو دا معلومات ترلاسه کړي دي چې په مشخص ډول او یا په کلي ډول باندې کومې پروژې دي؟
په لوګر کې د ځکای ولسمشر د غونه پر راغلي. زمونږ په اټکل سره یو پروژه د کابل له لوګر ترمنځ غځېدلې کومي سړک وو چې هغه به دوه طرفه دوه لینه سړک جوړېږي او تاسیس به جوړېږي. دغه په تېره اونۍ کې د لوګر د واحدي رسمن انتقالي بریکنا د لوګر نه ګردیز او د ګردیز نه پکتیکا او خوست هم انتقالي کی.
داو تپان مننه د ټلیفون لاین هم خراب دی. د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې به هم د همدې سفر له جزئیاتو خبر وو. کله چې د ولسمشر اشرف غنی د لوګر د سفر اجنډا واضح شوه بیا به مو له ازادي رادیو څخه خبر کړو. اوس به پاکستان ته مخه کړو. البته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې د افغانستان د سولې په ارتباط، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوي خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده. د څرګندونې د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې پورس په مرکز اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي همدارس یو وار بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې که چېرته افغان دولت وغواړي نو پاکستان حاضر دی چې د تیر ځل په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د سبې شفق په راپور کې.
پاکستان وایي د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، خو ټینګار کوي چې که چیرې افغان دولت غواړي نو حاضر دی چې د تیر په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زیات شوي چې په ترڅ کې د دوی له ډلې جلا شو او د ملا اختر محمد منصور مخالفو طالب مشرانو خپل سرپرست مشر او څلور مستران ټاکلي دي. ویل کیږي چې د افغان طالبانو د دغه جلا شوې ډلې مشري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والي مولوي محمد رسول کوي. له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که چیرې افغان دولت غواړي پاکستان چمتو دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي.
افغانستان همارا همسایه دوست اور برادر ملک ہے.
دی وایي افغانستان زموږ ګاونډی ملګری او ورور هیواد دی. موږ هلته سوله غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتې شمېر طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو مسله نه ده، د هغوی داخلي موضوع ده، خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرکز کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د خبرو زمینه برابره کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د افغان دولت په غوښتنه د سولې د مذاکراتو د شلېدلې لړۍ د زمینې برابرولو خبره کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو تر افشا کېدو وروسته وځنډېدې او د نوي طالب مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شول. که څه هم پاکستان بیا به ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه او لنډه لار ده او ټینګار کوي چې حاضر دی په دې لړ کې مرسته وکړي، خو افغان دولت بیا وایي چې لومړی د پاکستان طالبانو زپی او له ملاتړ دی لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر څرګندونو مخکې د دې هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار د سهشنبې په ورځ ویلي وو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره اوسمهال مناسب وخت نه دی او په دې لړ کې د دواړو خواوو همغږي اړینه بللې وه.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واورېدل چې اسلام آباد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات به د سولې د خبرو د لارې خنډ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریالې رابی اکرم راپور له اسلام آباد اورو.
کارپوهانو په نظر چې د افغان طالبانو ترمنځ ویش نه به امن مذاکراتو کې مشکلات راځي او دا به د امن مذاکراتو همیانو لپاره یو چیلنج وي. د افغان امورو کارپوه او خبریال سم یوسف زی اوویل چې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په شمول اکثره ملکونه دا فکر کوي چې د مسلو د هوارولو یوازنۍ لار مذاکرات دي او دوی دا وایي که طالبان په ډلو ویشل کیږي نو مذاکرات به مشکل شي.
زما په خیال د طالبانو په اوس چې عملاً او رسماً دوه ډلو ویشل شوي دي، یو یې د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې ده او بلا یو کوچنی ډل یې د ملا محمد رسول اخند تر مشرۍ لاندې ده. په رامنځته کېدو تر ټولو ستره ګواښ چې کوم ده هغه د مذاکراتو لپاره پیښ شوی ده، او زه فکر کوم چې د هرې ورځې په تېرېدو باندې اوس د نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتېږي چې که طالبان ویشلي وي او په کوچنیو ډلو ویشل شوي وي نو د هغوی راټولول او هغوی د نورو دهشتګردو ډلو سره د تعلق نه ساتل دا یو ستر چیلنج دی.
خبریال او د افغان امور یو بل کارپوه طاهر خان وایي چې د افغانستان حکومت طالبانو خلاف کاروایۍ لپاره شرطونه او د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات امن مذاکرات پر ځای ودرولی شي.
پاکستان د رول نه وړاندې پاکستان نه دا غوښتنه کوي، دا غواړي چې دوی د طالبانو خلاف د هغې نظردار چې په پاکستان کې وي هغې خلاف ګامونه واخلي. خو پاکستان اوس دا خبره بالکل واضحه کړې ده، نواز شریف وزیر اعظم پخپله باندې، چې په یو وخت دوی دا کار نه شي کولی چې هغې خلاف ګام ووالي، هغې هم وژني، هغې ونیسي او هغې د خبرو مېز ته راولي. نو دې سره دا مسله نوره زیاته پیچیده او پیچلې شوې او مشکل شوې ده. پاکستان غواړي چې دا پروسې یوارې بیا بحال کړي، خو د افغانستان شرایط دي، یعنې د شرایطو نه پشا کېږي نه. زما نظر دا ده چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات، د افغانستان شرطونه، د پاکستان دا اعلان چې دوی دغه ګامونه نه اخلي، نو کېدی شي دا پروسه هم په دغه ځای باندې ولاړه وي.
د فکر ده افغانستان کې امن لپاره مري کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبان ترمنځ د جولای په میاشت کې یوه غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی و. خو بیا د افغان طالبان ترمنځ د ملا عمر مړینې نه پس نوي مشر ټاکلو په معاملې اختلافاتو له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو.
بیا هم د طالبانو په ارتباط، د افغانستان جمهوري ریاست د وسلوالو طالبانو نوي مشرتابه ته په اشاره سره وایي دا سرې ډلې شته چې دغه کسان د افغانستان پر ضد استعمالوي. د ولسمشر د ویان مرسیال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د دغو کسانو په برخه کې پریکړې بل ځای کیږي. په دې اړه له کابله اجمل تورمان راپور لري.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو په هدف دوه ډلې شوي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دغو ډلو په برخه کې پریکړې په نورو ځایونو کې کیږي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې دغه ډلې آگاهانه او یا هم ناآگاهانه د پردیو اهداف تعقیبوي. ښاغلي هاشمي وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی باید د ملا عمر د مړینې د خبر له پټولو پوه شي چې په تیرو دوو کلونو کې د دوی د مشرتابه لخوا ورسره لویا دوکه شوې ده.
ګروههایې هستند که ازشان آگاهانه و یا ناآگاهانه
ځینې ډلې شته چې په پوهې او یا هم ناپوهۍ سره د پردیو د ګټو لپاره ترې استفاده کیږي. غواړو چې دا یو ځل بیا دوی ته ورسوو چې پریکړې په نورو ځایونو کې کیږي او تاسو یوازې فریب خورئ او ستاسو څخه یوازې د نورو د وسایلو په توګه استفاده کیږي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو یوې بېلې شوې ډلې د جلا فعالیت اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړو دا د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. راپورونه وایي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې د سیمې او نړۍ د نیابتي جګړې په میدان بدل شوی چې ډیری افغانان ورڅخه اغیزمن شوي دي. سید ظفر هاشمي همدې موضوع ته په پام وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ اړخ نه لري، بلکې ځینې هیوادونه غواړي په دغه هیواد کې د جګړې د اور په بل ساتلو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي.
جنگی را که امروز ما در افغانستان با او مواجه هستیم،
دغه جنگ سره چنن په افغانستان کې مونږ مخ یو، یوازې د افغانستان کورنۍ جنگ نه دی، هغه چچنی، پاکستانی یا د منځنی اسیا څوک چې راغلی هغه اصلا د افغانستان سره هیڅ لیوالتیا نه لري. دوی غواړي یوازې اخلال جوړ کړي او زموږ امنیت خراب کړي او د افغانستان څخه د خپل هدف په ډول چې له افغانستان بهر لري استفاده وکړي. دا موضوع سیمیزو بحثونو، مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. کله چې د افغانستان پلاوی هند ته سفر کوي، د ریزن سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
ښاغلی هاشمي وویل چې افغانستان د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په شان کولی شي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګ او د هغوی په مرسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. په ورته وخت کې کارپوهان له حکومت نه غواړي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي او له نړیوالو کنوانسیونونو نه په ګټې اخیستنې سره په هیواد کې اوسمهالې نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
جوان درې کسه پولیس وژل شوې دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او ځینې کارپوهان وایي دا چې د کابل بانک په قضیه کې پر اختلاس یو تورن له زندان آزاد شوی او کار پیل کړی دی، حکومت له دې قضیې سره سیاسي چلند کړی دی. د دې بنسټ مسؤلان وایي له دې ښکاري چې حکومت د فساد په وړاندې غوڅه مبارزه نه کوي. خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنوت یو کال دمخه د ستری محکمې د ورستۍ پریکړې په اساس هر یو د لسو لسو کلونو په بند او د 500 میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول. که څه هم حکومت د ملي امنیت په ذریعه د فیروزی د څارلو خبرې کوي او دا هم وایي چې دا طرحه د ستری محکمې او د وزیرانو شورا د پریکړو په اساس عملي شوې ده. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې پر اختلاس یو تورن د یوې مهمې ساختماني پروژې د سهم لرونکي په توګه پیژندل کیږي، خلک او رسنۍ پر وړاندې غبرګون ښیي او انتقاد پرې کوي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې ښکیل او پوروړی خلیل الله فیروزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هستوګنې د یو ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې څرګند شو. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي چې دا چې د کابل بانک یو پوروړی له بنده آزادیږي او بیا فعالیت ته آماده کیږي، دا یوه جدي پوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایي رئیس سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د کابل بانک د پیسو اختلاس کوونکو د هیواد اقتصاد او نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی.
حکومت هنوز هم با قضیه کابل بانک به شکل سیاسی برخورد کرده. افرادی که باید
حکومت اوس هم د کابل بانک له قضیه سره سیاسی چلند کړی او هغه کسان چې باید په زندان کې وای په دې پلمه اجازه ورکړي چې ګواکې د خلکو پور به ادا کړي، دا په خلکو ټوکی کول دي. دا اقدام ښیي چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه نه کوي او اوس هم د مفسدو ډلو تر فشار لاندې دی. دې ډول کسانو ته اجازه ورکول لویه تیروتنه او په خلکو ظلم دی.
د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود یو کال د مخه د سترې محکمې د پریکړې په اساس د دې بانک په بحران کې ښکیل وګڼل شول او هر یو یې د لسو لسو کلونو په بند او د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول. همدارنګه سترې محکمې د کابل بانک د پوروړو محمود کرزی، عبدالغفار دابی او حسین فهیم د جایدادونو د منجمیدو حکم هم صادر کړی دی. افغان حکومت اعلان کړی چې د کابل بانک په قضیه کې یو تورن په کابل ښار کې د سمارټ سیټي د ښارګوټي په جوړولو سره غواړي چې د دې ښارګوټي ګټه د حکومت په پورونو کې ورکړي. په دې هکله د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښارګوټي د جوړولو او پکې د خلیل الله فیروزی د برخې اخیستنې پریکړه سترې محکمې او د وزیرانو شورا کړې ده.
افراد هیلا نکرده اینا انوز هم تحت مراقبتی
ده خلکی ندی خوش کردی، بلکه او سم دی ملی امنیت در ریاست تر ساره نلاندی دی. دوی غوخته نکردی و چه منگ دی ازاد شو چه او پانگوال زمانگ پر جایداد پانگوانه وکردی چه لده لاریخ پل پرو نه حکومت توار کرو پا دی برخه که کما معامله نده شوی.
سره لده چه دخار جوڑوانی وزیر وای چه دغه کسان دی ملی امنیت تر ساره نلاندی دی. خو خلیل الله فیروزی د چهارشنبه په ورځ ویلی چې د ده په ګډون د کابل بانک یو شمیر نور پوروړي هم له زندانه خوشې شوي دي.
دیگر کسایی که محبوس بودن در قضیه کابل بانک و نظر به حکم محکمه ریا شدن با یک تعداد
نور کسان چې د کابل بانک په قضیه کې بندیان و د محکمې د حکم په اساس خوشې شول او ځینو پوروړو ورته تړونونه لاسلیک کړل او خپل کارونه به پر مخ وړي.
کس هم د فیروزی او د ته د ورته نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه ضد او نقیص راپورونه خبریږي، خو کارپوهان وایي چې د افغانستان خلک به هیڅکله هم د هغو کسانو پر خوشی کېدو باور ونه کړي چې د عامه شتمنیو په لوټلو تورن وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي
که دی خوشی سوی دا بیا قانونی ستونزه لري، دې لپاره چې طولانی عمر بند باندې محکوم سوی ده او هغه طولانی بند 45 کلونو نه ډیری هغه د جنایت وصف لري. څوک چې د صلاح محکمې د خوا په بند محکوم سوی هیڅ بل مرجع صلاحیت دې نه لري چې هغه خوشی کې صلاحیت دې ولسمشر کې هم چې دی په ارتباط د تخفیف د مجازات یا عفو د جزاګانو تنه او تنه په اساسي قانون کې حالت د دې کې راغلی چې یو څوک پر محکوم په مرګ
یو شمیر مدنی ټولنو هم د کابل بانک د پوروړو په خوشی کېدو انتقادونه کړي دي. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو ژمنه کړې او نړیوالې ټولنې ته یې ډاډ ورکړی چې د فساد پر ضد به غوسه مبارزه وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې ته د فساد پر ضد د افغان حکومت اقدامات تر کومه ځایه د منلو دي او که نه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جمعه ګل رحماني له زابل لیکي افغان دولت باید بیکارو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. عبدالله ننګرهار علی کې درې کاله مې له بهرنیو سره وظیفه اجرا کړې ده، اوس داعش او طالبان ماته ګواښونه کوي، یا باید وظیفه پیدا کړم او یا باید زما د پناه غم وخوړل شي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما څخه لیکلی دی، په رخشانی باندې د رخشانی مسلې ته اشاره کړې ده چې له هغې سره غیر اسلامي او غیر انساني ظلم شوی دی، باید حکومت دا قضیه بې پرې او جدي وڅېړي. نجیب دانش له پرون څخه لیکي، په نورستان کې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی، په دې هیله چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو او له لنډو خبرونو وروسته ډرامه درته خبرو. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړی او غواړي چې مخه یې ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غني له ناروې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو په لوړولو کې او د ځنګلونو په ساتلو کې مرسته وکړي. د غور والی وایي یو شمېر کسان یې دغلته د رخشانی د سنګسار په ارتباط پیژندلی دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې په ماتو ګډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تېره شپه هم روانې وې. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې په لوبنان کې د دې هېواد د ورک شوي سفیر درک ولګوي. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. اوسم یو کلی زر شغونه ډرامه لرو او لډی ډرامې وروسته په کابل کې زما همکار له تاسو سره د دې ډرامې په ارتباط یو بحث چمتو کړی دی، په ژوندۍ بڼه یې خپروي. نو زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های محترم السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه شنیدیم که در زندگی نعیم و دلاور خان یک داستان جدید آغاز شد که سالها قبل در یک مجلس دلاور خان دختر نعیم را به نام پسر ملک ستار ساخته بود. حال بیاین که از حال هوای همین دختر خردسال با خبر شدیم.
فرزانم یک کمی از دستا برو، بیخی مانده شدم.
خب زورا، دکان ملنگ کاکا کتابچه خواب داشت؟
آه جدا نداره، هر چیز داره. قلم های بسیار مقبول و هر چیز دیگاه مورده.
چی کنون قلم؟
بخشان غوارو دغه درامه دری درامه با پر راتون که ساعت که خپره کو اوس با هم پشتو درامه تمخه کرو و بیاوروسه پا دیبانی بحث درته لرو.
یو کلی زر غاگونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نعیم او دلاور خان په کور کې یو نوی کیسه سر شو. هغه دا چې کلونه مخکې د نعیم وړه لور یو مجلس کې د ملک ستار د زوی پونوم شوی و. اوس راځئ چې د دغې نجلۍ له حال و هوا نه خبر.
ها حضور د ملنګ کاکا په دکان کې به کتابچی وي.
او خود هغه دوم نه ډیر شیا راوړي، خسته خسته قلمونه هر شی.
زورې داسې نه چې مکتب کې ناکامه شم.
فرزانې اول نمره خسرم لاسي د ناکامېږي، خو درې موضوع مو بشي.
توکل په خدای، نشپا بخواه دیر درس ورته وایم.
وی فرزانه سپلی موش که دلا.
وی داده دکان تم رو رسیدو، کتابچه بواخلو زرزو.
خازم مخپل سپلی پلاس کرخلم، تو لارش کتابچه بواخلا.
نه تم را سر راشا.
وی احسان الله.
فرزانه ولی دو نظاری ورته کوی، زبا کتابچه در تواخلم.
تو بای ولی را تواخلی؟ زه
خود به ایزه در تاخلم. وایا چه ده پکار دی؟
زوری رازا ای علکه پخده چه ملنگ کاکا تغک کوام.
ملنگ کاکا ملنگ کاکا.
خا غلش شیطانه که. هی فرزانه دو نزان مخایا، تز ما پنومه.
تلیوانه چوای زمانو فرزانه ده استانو محسان الله، کما ده چستا پنومیم. ها را ده زهره
ده زه چیزو
دونم نپیگی چه پنم چه مانا
وی کار چا وکر
آره چا چه خلاصی کر
بس بیاو نوائی نو دغه ده پرستی رنده ما کشکده
او احمده تاسی طول آغا کسانی چی کار مخلاص کرد او کواله داده چی هم مو خیر طول که او هم مو اکر دیدنونه
استازه دا خبر دیستان ما پانا کواله گیده زکه زموږ ډیر مرګری و چې هم تازه د نجاری کار ته راغله او هم تر پای را سره و
ولی جانا یوازې در سره نه و سم مو ځانونه ستړي کړل زړه د بدمسه څلور پوړه کور ته مو دروازې او ورسۍ در سره جوړې کړې. ای
نازوانه دا خو نوی چې اوله ورځ راغلې درې نیول دیم نه وزده له ماشینه خو بیخي هېرېدلې.
هغه خو لومړی ورځ وه نو اوس راسه وګوره چې پرنده باندې د سر هم درته د سلمان غوندې خرایلی سم.
ښه ځوانانو مزدورکار ته دوه شیان مهم دي، یو چې ښه کار وکړي او هم ورته خپله خوشحاله سي او هم یې بل څوک وستایي.
نو دا بل مهم ټکی پکې څه دی؟
بل نو وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده چې د خپل لاس ګټلی مزد واخلي نو خوند وکړي. او اوس د همدې وخت دی ځکه چې اجاره خلاصه شوه له خیره سره. خو زه دا ځل له مالي مزد نه زیات دې مزته خوشحاله یم چې ما سره څو نورو کسانو هم یو کسب زده کړ او زما لویه ګټه دا ده چې احمد راغی موږ سره کار ته ودرېده.
استاذه کله مې چې لاس پرې شو نور مې له ژونده امید قطع و، خو استاذه کله مې چې ستا همت ولید چې په یو لاس کار سج شاګردان هم روزي زم کار ته لیواله شوم.
د الله شکر دی او زه ډېر خوشحاله یم. تاسو ټولو چې کومه زده کړه کړې دا به مو انشاءالله چې ډېر په کار شي، خو کار مه پرېږدئ مخته پکې لاړ سئ.
استاذه د تعمیر مالک څو بجې ښودلې وې؟ هسې نه چې هر څه ګډ وډ یا وخه راشي.
یاره بس همدې څو دقو کې به راشي، تاسو تر هغې د ارې او رندې او د خپل ټکو پوک سره ټولوئ.
سمه ده، ښه خدای داده ته راشه یاره، د اضافي تختې لاندې اویلې ته ویسه.
ولی جانه سخت په کار کې ګرم راغلی.
اوهو جمیله تا دې خدای راولي. یا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکه چې کارم له خیره ختم کو، استاذ چیرته دی؟
او کار ختم شو، استاذ پاس منزل کې دی.
ښه ډېر ښه راغله، مومې ویل له تګ نه مخکې ووینم او ستا خبرې لپاره هم.
هو رښتیا، هغه څنګه شو؟
یاره ما خو داسې څوک پیدا نه که چې پوښتنې ته مې پوره ځواب راکړي، ځکه په حقوقي موضوعاتو چندان هر څوک نه پوهېږي.
او چې هر څوک په حق و حقوق پوهېدلی، زما ورور به زما بې مشورې ځمکه نه خرڅولی.
خدای دې خیر کړي، سبا سهار به ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به یې پوښتنه وکړو چې دعوا څنګه له سره پیلولی شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نعیمه، نعیمه تا ته وایم، غږ نه اورې؟
لا له کار لرم.
زه پوهېږم چې نه کار لرې او نه څه، خو نعیمه د پیښې نه تیښته نشته، راشه کینه کار مې دی د سره.
لالا زه چې په دروازه را ننوتم پوه شوم چې ولې داسې د صوفي په څنډه ناست یې، ما ته دې انتظار کوو.
ګوره چې دومره پوهېږې نو ولې تښتې؟
دلاور لالا زه پوهېږم چې ته بیا د ملک ستار خبرې را یادې.
ګوره وروره مجبور یم چې یاد یې کړم، خو نن راته بیا دا خبره یاده کړه. زه نه پوهېږم څه جواب ورکړم هغوی ته.
زه دا خبرې نشم اورېدی، هغه لوی سړی دی خو شرم نه لري، ریشخند یې راخیستی.
نه یم وروره، اوس هېڅ اړتیا نشته چې دا خبرې د سره راواخلو، خو په هغه مجلس کې ستا په مخکې دا وویل شو چې فرزانه د ملک ستار هنګور ده.
ولالا هغه وخت فرزانه څومره وه؟ خو د کالم نه وه، او بیا دا خبره خو ما نه ده کړې.
که تا نه کړې، ما ستا مشر ورور ته ویلې دي.
ولالا دا د تا دا خبره کړې، دا څه ټوکې دي چې په یوه ټوکه به خلک راځي او زما په لور به دعوی کوي؟
ګوره نه ما، د ولس په مجلس کې دې خبرو ته څوک ټوکې نه وایي، او داسې خو ډېر شوي چې په ماشومتوب کې جنۍ یو یا بل په نامه شوي.
نه می لور چاته په نامه کړي، نه دا خبره د منلو ده. ملک ستار ته ووایه که د ملکۍ لیاس دې نه وي بیا مې سم ځواب درکو.
خبره همدا ده، هغه ماته وایي چې ته د جنۍ مشر ته یې خانې تا جبه را سره کړي، د خپلې خبرې به نه اوړې، نو زه هغه ته څه ووایم؟
بدلا ور لاله، زما اولاد ستا وریرونه دي، ته مشر ترې زما نه پستا حق ډېر دی.
کور دې ودان، ما ته هم خدای قسم دی که د خپلو اولادونو نه هېڅ فرقي.
ښه، چې فرق نشته نو ته خپل اولاد سره دا زیاتی منې؟
نه یم، زم په دې خبره نه یم راضي. اوس راغلی ده نو ملک ستار ما ته د غیرت او نارینتوب خبره مخې تک دی.
دا کوم غیرت او نارینتوب دی لالا؟ زما لور د مکتب په شپږم ټولګي کې ده، وایم ماشومه ده ماشومه، دا خبرې مه کوئ نورې. مورې چې کله نه دا خبره اورېدلې په ژړا ژړا یې ځان مړ کړ.
نه یم، زه نور نه پوهېږم. په هغه مجلس کې چې دا پرېکړه وشوه ستا لور ته د ملک ستار انګور وویل شوه، پوه شوې که نه؟
زه نه منم لالا.
ته څنګه نه منې؟ هلته خو تم ناست وې که نه؟ تا خو هغه وخت هېڅ هم ونه ویل. اوس اوبه د وخت تېر شوي دي. نه یم، ستا د لور نوم د ملک ستار د زوی سره یاد شوی دی او دا کار به هرومرو کېږي.
د احمد مورې، زه خو نور په تور او سپین نه پوهېږم، ته پوهشه او کار دی.
څنګه زه پوهشم او کار مې صبره؟ دا خو څه وړه خبره نه ده چې احمد یو ځای کوژده دی او زه بل ځای ورته جرګې وکم.
عمیرا، زه خو نور د احمد په پوهولو ستړی شوم، زما هم نه منې، بس د شیطان منلې ده.
ملامت خو زه او ته یو سړی یه، که مو له اولې ورځې خپل ځان سره دا سوچ کړی وی اوس به پکې راګیرم نو. دا ولور نه شو، د خدای قهر شو په مونږ.
هغه ورځ نصار بیا احمد ورغوښتی وه، ورته یې ویلي وه چې د ښځې خوشي کېدل ښه خبره نه ده.
احمد هم دا نه وایي چې زه نازنینه خوشي کوم، هغه خو دا وایي چې دوی په ما باندې کبر وکړه، بس لور دې په کور کې ورته ناسته وي.
عمیرا، اوس د حل لاره څه ده؟ څه کوې؟ د هلک خو نور پوزې ته ورسولو، لکه د اوښکې نه یې ساتلې.
د احمد پلاره، ته ورغه که دا د سید لور چې ورته وغواړو هغوی به نه وایي چې احمد خو کوژده لري نو ولې.
ټول خبر دی چې احمد ولې وایي چې د قدیر لور نه غواړي. قدیر په دې کار ځان وشرموه چې یو ځلې ولور واخیست او بیا یې راباندې دوه برابره کړ.
خیر، ته احمد ته غږ که، هغه بلې کوټې کې دی، ورته ووایه چې خیر دی، داسې دې نه کوي، د نازنین غریبې څه ګناه ده.
احمده، و احمده.
ها پلاره، داده دا راغلم.
زه د ګلالۍ کونټوب سوځلی یم، په پردۍ لور مې کله بدل اورېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام زویه.
راشه زویه، دغلته زما تر څنګ کښېنه.
دی خو توشک باندې کښېنه زویه، ګلم کلک دی.
همدلته صحیح ده مورې، بیخي صحیح ده.
ښه مې کوه عمیرا، چېرته یې چې خوښه وي همالته دې کښېني.
ښه دی نو.
احمده، دا مور دې څه وایي؟ دا اوس تا ته ښه کار ښکاري چې ته وایې ما ته بل ځای کوژده وکوي؟
دا قدیر ته ښه ښکاره کېدل چې په شوې کوژده کې نورې بابولالې جوړې کړي.
وزویه، خیر دی، داسې مه وایه، یو چې بد کوي ضرور نه دی چې بلې موکي.
مورې، زه د چا سره بد نه کوم، بس زه غواړم خپله لاره بدله کړم.
ګوره زویه، د هرې ستونزې ځان ته د حل لاره وي، دا د ستونزې د حل لاره نه ده، دا ستاسو د ژوند مسله ده.
بس هر څه چې وي.
احمده زویه، قدیر پیسې غواړي او زموږ خپله انګور کورته راوستل په کار دي، څه پیسې شته څه به نورې پیدا کړو.
نه پلاره، زه وایم زه بیخي غواړم نه، او تاسې د واده خبرې کوئ ولې؟ دا د خدای لاره ده، چار څوک به هره ناروا خبره کوي او موږ به یې منو.
وزویه، جار دې شم نو بله لاره نشته که نه؟
همدا لاره ده چې زه د قدیر د لور سره په دې شرطونو او قیدونو واده نه کوم. کوم ځای مې چې درښودلې هلته لاړ شئ، که مې خوښه وي خو ښه، که نه زه پوه شو ژوند مې.
ا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. له دې هیله سره چې ونیک مرغه جمعه ولرې د نن ورځې خبرونه پیلو. لجمن سره سم دا اونۍ په کوچنیوالي او لومره مخ کې دوه دونه موضوع د شریعت لاړخه چېړو. تیر اونۍ مونږ په دې اړه د قومي مشر سره خبرې کړې وې چې آیا اوس هم دا رواج شته او کنه. زه یوسف زدرانم او په خبرونه کې را سره قاضي صاحب طلب الدین قدیری دی. ښاغلی مولوی صاحب ستړي مشي، ډېر په خیر راغلی زموږ
خبرونه. خیر دی دنیا و دخلت نسب کو بهبود دی ملت چې تاسو موږ راغښتو خدای دې په مشکلات دې
خیر اوسې. تاسو مننه چې په دې غټ عمر راغلی موږ سره ناسې. خیر اوسې اوریدونکو، د موضوع په اړه تاسو نظریات او پوښتنې هم راخلو زموږ سره په دې شمیرو اړیکې نیول شي. 0999235540 بل شمیره ده 0923255. مولوی صاحب، زموږ ډېر مشکلات ممکن د ټولنیزو ستونزو له امله وي. په دې اړه چې حقوق نه مراتېږي، دا ستونزې شاید هم د کورنۍ جوړښت ملوی او د کورنۍ په جوړښت کې بیا واده مهم رول لري. د اسلام له نگاهه د واده په اړه بحث باید کله پیل شي؟
د خود سره جناب چې تاسو معلوم را دین اسلام قران عظیم شون په ټول امور کې کامل بررسی دی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تفصیل لري کې داسې یو مشکل نشته چې بشریت بالعموم و مسلمان بالخصوص دی وای د پاره اړه ولیدی او په قران عظیم شون کې دغه حل نبی دا واقعا چې ډیر مشکل وخت مشکل دی. خو دا داسې مشکل دی چې په عناناتو بنا شوی او په مرود زمان په شریعت پورې تړل شوی. دا داسې شی نه دی چې لکه د اوس چې د بعضی خلک ګمان کوي چې دا په زور انجلۍ ودیږي یا په کم سن کې ودیږي یا دا چې دا هیڅ نه خبرېږي. دا په اسلام کې هیڅ وجود نه لري. د اسلام نظر خو دغه دی چې په خپله به هغه هلک او نجلۍ په خپله سره ګوري، حتی ګوري به او نږدې به وي او کېني به مجلس کو فقط په دغو حدودو کې. بیا به نو پست غځینې د دې نکاح کې او بیا نو هغه مور و پلار هم البته دا هم یو ضرورت دی. من نکاح بغیر اذن ولیها فنکاحها باطلن باطلن باطلن. نو په ټول د استحباب سره دا هم ضرور ده چې کورنۍ خبرې و دا واقعا مهم شی دی، ځکه چې کورنۍ کې دا یو خادي او آینده کې چې کوم مشکلات را درومي هغه مخالفت مابین د ښځو د مېړه کې را درومي د هغوی د حل دپاره د کورنۍ.
تاسو یو ډېر مهمې موضوع ته اشاره وکړه او بخیر تاسو په دې کتابونه هم لیکلي دي، عمر هم یو خوړلی دی په همدې ټولنه کې. ولې دې موضوع ته بیا د شریعت سره هغه ورکړ شوی ده، اړیکه ورکړ شوې ده؟ یعنی که نن سبا څوک په دې موضوع باندې سم کوي، شاید ډیر خلک وایي چې دا ډیموکراسي موضوع ده، البته د اسلام له نگاهه دا موضوع تاسو کو چیرې
جره محترم توست معلومه ده چې د استثماری او استعماری کړی په داخل او خارج کې وجود لري. مخکې هم د فراین سپتون خلک او د زورورون اوسم دی او مخکیم او پسودم د دوی نروي کور کې دي. نو د دې سبب علماء په خپل وخت کې د سوځای په طبقه و او داسې یو اختیار قوت حاکمه د دې سره نه و. تاسو ته معلومه ده چې په حاکمان د وخت هم داسې په استثماري حالت کې و. هغوی هم نه غوښتل چې علم او شاعر اسلامي په انسانانو باندې تطبیق شي. د هغوی سلسله دا وه چې هغه به د خارج نه په استثمار کې و. هغه لکه چې اوس دی دغه استعمار روان و او روان به وي خو د څو پورې چې مسلمان بیدار شي او خبر شي زه او ته او ټول نر او ښځې واړه او غټ. نو دغه استثماري قدرت و چې د علماو د شریعت یې تر خپل تسلط لاندې راوستو. هغه عنعنوي مزخرفات یې په نامه د شریعت باندې شهرت ورکو. نو علما هم څه ده شوی ویلی، ځکه چې خو د یوه طرفه فقراو کمالکانو زورورانو پلداران زورور و، د بله طرفه حکومت طرفدار نه و، د بله طرف خارجي کړی استعماري د یهودیت ډېرې حاکمې وې. نو هغه دواړه داسې په هغه کې ولاړ.
فکر نه کوئ جهالت هم یو دا سبب دی چې پاتې شوي دي خلک دې موضوع ته ربط ورکوي؟
ډېر مهم خو مهم په ټولو کې جهالت دی. همدغه سبب دی چې جهل د لوی کړی چې د جهان رازرمي د جاهلان د سبب دی. نو جهل همدغه سبب دی چې په همدې باندې حاکم شو، خلکو تعلیم ونه کړو، خلکو قرآن ته نظر ونه کړو. په اول وختو کې مدرسې نه وي او پاین اول کې د علماو و هم سستی و دونه من کول شو کله حکومت د وخت خونو بیا غس و چې غبلوري وو
خیر
سه مولې دې سبب د جهل محاکم شو چې دغه مزخرفات په قسم د شریعت سره خلق وته
پلس مولې سبب وردون کې مخلو مونږ ته غاڼه وردون کې منتظر دي د چې دوی څه وایي د دې اغه نظریات په خبرونه کې شامل او سوال لري اغه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم زینه مړی کني ولي
السلام علیکم عبدالرؤف پاتل خوږ زابل ولایت
درام صاحب بخیر راغلی عبدالرؤف مهرباني
درام صاحب لمه کوم پښتنه دا چې ولی تر اوسه پورې چې شریعت او اسلام هم دې تجاوز کړی چې یو خو دې کې نور کول کیږي او بل دې د کامرو نجونې نه ودی ولی تر اوسه پورې دا جریان لري مولوی صاحبان او د مسجد له امامان چې په هر کلي کې شته ولی دغونه په هغو خلکو ته نه دي کړی چې او یا پخواني چې اوس هغه پخواني سپېجرم دا فیصلې کوي چې یا کوم د دوو قومونو ترمنځ شخړه وسي نجونې په بدو کې ورکوي هغه بل هم شته چې
ډېر مهم موضوع ته مې اشاره وکړه انشاءالله خپله قاضي صاحب درته ځواب درکوي مهرباني مولوي صاحب
محترم ورجمن کوکر صاحب تاسو ته معلومه ده ته خپل اول فکر وکړه ته په خپل منطقه کې د زورورونو طرفه محکوم یې که ته خپل هم دا اقدام وکړې سره چې پوهم یې او په دې مشکلاتو هم پوهېږي او دا مشکلاتو ته یو مرض ښکارېږي باید مرض وبلل شي موږ تاسو ټول د دې مرض دپاره تداوي دپاره باید کوشش وکړو خو مګر نشو کړی ځکه دا خو موږ مخکې عرض وکړو چې دلته استعماري کړۍ دي لویه کړۍ د مسلمان دپاره لوی نظر وي او خوف و ویره بیان نه وي نو تاسو به دې پوهېږي چې نن خو جهان غرب غواړي چې دغه نکاحي امور بیخي د بینه ولاړ شي داسې په غیر مستقیم ډول ما و تا و بل و رادیو تلویزیونونه هم د دوی په اختیار کې دي نو دې سبب دوی اصلا نه غواړي چې د نکاح قایمه شي دوی داسې غواړي چې یو وحشت وي لکه اوس په کفري نړۍ کې دی نو هغوی دپاره ښځه نه شته په کور کې یو سړی ناست دی اتلس منزله اغلی
ری مولوی صاحب د افغان ټولنې ته اشاره وکړه یعنی دلته د کارونه کیږي فرزن کوچنیوالی کې واده کیږي په دې کې زموږ تاسو مسولیت شې ده
په دې کې خو موږ مسولیت څو طبقه دی اول علماء د مور فلور دی مسولیت اول د مور فلور دی چې مور فلور باید په دې باندې پوشي او د باید په شریعت باندې خبر وي چې د ما وړ الک وړان جلی دا ترڅو چې بالغ نشي او ترڅو چې په دغو عقودو باندې په معاملاتو باندې چې څه معامله وکړو څه شی واخلي څه شی خرڅ کړو او څه خلې نکاح وکړو اغلته به نو بیا نر وي او که ښځه وي بیا به دا معامله د نکاح کړو نو دلته مور و پلار هم په خپله په داسې جهالت کې پاتې دي یا دغه هم په استثمار کې پاتې دي دویم مشکل دلته چې ډېر متوجه دي علمای کرامو ته متوجه دي علمای کرامو په مخ کې په دې سه کې یو اندازه سستي درلوده اگر چې علمای کرامو خو اول چې خپل ځان ته ګورو په مساجدو کې په منبرونو کې په اجتماعاتو کې په جنازو کې مقبرو کې په ټولو اجتماعاتو کې موږ خبر ورکړی دی خو دا یوه خبره ده چې عام خلک نو دویمه خبره ده دریم مسولیت د عام خلکو دی عام خلک هم دې خبرې ته متوجه نه شول او همداسې محمله پرېښوه دوی دغه شریعت داسې وړ وبولا فقط مهمه دغه خبره ده چې د شریعت موږ وړ بللی که چېرته موږ ټول د درې طبقې مور پلور او نور اقربو دویم علمای کرام څلورم حکومتونه د وخت پنځم ټول ملت په دې باندې پیش چې دی موږ مسؤلیت دی شریعت دی موږ یو جامع قانون دی د دې لپاره باید آماده اوسو چې بد ونه بل هیڅ باید ونه کړو نو دغه چې د ټول غفلت دی داس خبر ورپېښه شوه خلکو ته
مهرباني بل اوریدونکو مخلوط چې دی د کوم ځای نه موږ سره په اړیکه کې دی او څه ویل غواړي مهرباني
بلې محترم یوسف خان زدران سو تاسو سره ولاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه جيد علي محترم مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او د دې ما سلامونه قبول کړئ پښتون یم
پښتون صاحب ډېر بخیر راغلی مهرباني قاری صاحب
بلې محترم زدران سو چون په تیر جمعه کې دا پردغه خبره باندې پردغه موضوع باندې باسو په تیر جمعه باندې خو ما نظر ورکړی وکړم او داسې جامع ده چې اوس هم د خرافاتو رواجاتو انانات په شکل حاکم دي او خصوصا په قراو قصباتو په کلیو جاتو کې مطلب دا دی چې یو پښتنه خو د مولوي صاحب سره ده چې ستاسو په ډرامه کې خبره تېره شوه چې دلاور ونه یم ته ویلې نو چې زه خو مشر ورور مشر ترې هم د انجلۍ یعنې د پردانې
یعنی ما البته لفظ ملک ستار سره کړی دی. ما د مولوی سره پوښتنه دا ده چې پلار وي و دا مشر اکا ته څومره حق دی چې دی پرزن په کوچنوالي کوچنی ده او بیا دی لفظ ورسره کوي د بل پر لور باندې دا اکا څومره حق لري د شریعت نگاه سه؟ آیا اکا حق لري که نه لري د شریعت نگاه سه؟ خیر شریعت معلوم دی، خو بیا هم غواړم چې د مولوی سره دا پوښتنه وکړم چې دی د جواب ورکړي ملت ته.
مهرباني.
او دومره پوښتنه مې دا ده، مولوی صاحب اطاعتو اماناتو روایات ده وویل چې مخکې هم حاکم و خو مخکې علماو څه نه سوه ویلی، یعنی اوس علماو ته څومره زمینه مساعده چې خپلې خولې خلاصې کړي ووایي چې ویلي بهیم یې بعضې مواردو کې. او دغه خرافاتو رواجاتو انانات چې اوس حاکم دي زموږ په جامعه کې څنګه باید ورک شي؟ اصلا
ډېرې مهمې پوښتنې دې وکړې. خیر اوسې قاري صاحب، مهرباني. مولوی صاحب،
حضرت محترم قاري صاحب پښتون صاحب، اول خو دانه ډېر تشکر او خدای دې وکړو چې د تاسو غوندې دا نور خلک هم دغه ټول ملت و دغه څومره ملیون نفوس د افغانستان چې دي دا ټول پرې پوه شي، دوی سره یو سوال پیدا شي، د دوی سره یو ټکان پیدا شي، د دوی سره یو نظر پیدا شي چې داسې باید پوښتنې وکړو. مخترم دا خو تاسو ته معلومه ده چې شریعت کو خو دغه دی 1400 اوه دېرشم کال دی، 2 دېرشم دغه دی، نن به 2 ویشتمه ورځ دی. دومره وخت اسلام نه تیری، اسلام خو دومره لوی قانون دی، 15 کلن قانون داسې نه دی کړی، مملکت 15 کلن قانون 10 کلن دا دومره لوی قانون دی، دومره وخت پې تیر دی او تغییر یې نه دی خوړلی. په شریعت خو داسې ویل شوي دي چې اول به نجلۍ او هلک په خپله عقد کو، په خپله به سره ویني، په خپله به رضایت کامل حاصل وي، سره کښېني به. او دویم بیا دغه دی چې هغه مور پلار دوري به هغه کې وایي، مور پلار په حدی کې داسې حدیث راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموي چې که چېرته یوه وړه نجلۍ په الکتوب کې وي نو په بلوغ ته نه وي رسېدلې، نو که چېرته تره ورکړه یا کوم بل څه ورکړه، هغه بیا کله چې لویه شي یعنې مکلفه شي او 3 کلن 4 کلن ته ورسېږي، نو هغه بیا کولی چې د مېړه نه ځان خلاص کړو، هغه بیا حق نه وي، قاضي حکم پرې کوو چې دا نجلۍ دېده په نکاح کې نه ده. او که چېرته ولي اقرب ورکړي وي پلور، نو هغه خو پلور بیا مهربانه دی، هغه دی نه شي کړی. نو دومره مشکل په هغه کې شته چې دا وړه نجلۍ نه تنه چې تر حق دلیلي و، حتی دا نکاح نکاح نه ده، دا نکاح بېرته رد کېږي، دا مردوده ده. خو د خوشحالۍ کې 1400 او 2 ویشت په مخ کې ما د پاره د هدایت دی. نو جناب پښتون صاحب او قاري صاحب چې تا غوندې داسې نور دغه د تا د کلي خلک چې 1500 به وي او به څه به وي نه پوهېږم، دغه کې چې پوښتنه وکړي 5 نفره نشته چې دا پوښتنه وکړو، نو خبره دا ده چې په 1500 کورنۍ کې 5 نفره نه وي، هغه خبر نه شي او هغه پوښتنه ونه کوم. نو ته داسې فکر وکړه دا شریعت به څوک جوړې کړي؟ ما غوندې یو ملا ما بلا په لور خود وي ملا څو خبره څه، ولې مهمه خو دا ده چې د غرب پیروي مهمه، د تمدن مهم دی او د وحشت مهم دی.
ډېر مهم موضوع تاسو اشاره وکړه چې والی مور او پلار کېدلی شي،
کله به څوک نه شي کېدی.
او دویمه پوښتنه یې دا کړه چې اوس تاسو ته څومره زمینه برابره چې په دې اړه واز وکړئ، نصیحت وکړئ، خلک ستاسو خبره واوري، په دې اړه تاسو خپل هڅې روانې دي؟ یعنې تاسو جمعې ورځ یا نور ورځ خطبه کوئ؟
جناب محترم، خو داسې دی چې یو شخصا زه یو نور علمای کرام نه شخصا زه خود دغه سیم چې الحمدلله در موږ د خپل مقتدیانو سره موږ دا دستیر نشته دی، موږ سره کوم معاملې دنیاوي نشته، خاص خدای د پاره دی. نو په دې سبب سره زه د هیڅ چا نه ترس بیم نه لرم، نه د خارج نه داخل نه، د سوران دی همیشه مې دا خبرې کړي دي، بیا یې کوو. خو الحمدلله چې دغه وخت روغې دم غنیمت دی، دونم سره انکار نشي کړی چې نن بیان آزاد دی او دا واقعیت دی. او دا
دلته سره ناست استاد خبرې کوي او خلک ګټه اخلي
او جهان ته رسیږي. نو دا تاسو نه تشکر کوي، تاسو د رادیو نه، د تاسو د کارمندانو نه، د تاسو دې نظر نه چې تاسو د نظر پیدا شول، بکنه غوړو څوک د خفګي ګبنه کوشش چې د نور وسایل جمعي او رسنې هم دغه څه فکر ورسره پیدا شي. جناب خو تاسو معلوم ده ول پښتون سیب ته ویم تور ته مې وسې بزای سیب، دا تاسو پر رسنې کې دا پکنه نشته، دا تاسو را دی. نو سکله چې تاسو د پنځوسره
رسنۍ د ټولنې په خیر باندې کارونه کوي، د
پنځوس رسنۍ دي، دا یو فکر پکې د تاسو را دی. نو دا یو پنځوس نور سره نشته، نو کور به څوک جوړي؟
امید خلک مونږ اوري یو بل اوریدونکی اخلو چې د خبرونې وخت ډیر کم دی او دا منتظر پات شوی، په لنډو کې خپل نظر وایي یا سوال وایي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه دا اړیکه نیولې؟
هلمند
څخه. ها مهرباني څه به ویل غواړی د خبرونه وخت کم.
دا کال تاسو دا پښتنه دا او دا خدغه الکو د انجلۍ چې هغه موافقه سره وو چې او هغه مور پلار سره راځي نه نو ورنه چې تاسو جواز ولري کبه ونه غواښنه مور ته کیږي دا خدغه ته دا
تاسو پښتنه وایسته مور مهرباني.
حضرت محترم تو چې پښتنه وکړي پښتنه د ډېر تشکر خدای دې د نظر د ټول خلکو ټول مسلمانانو سره فائدو کړ د ټول هلمند د ټول افغانستان او د ټول جهان اسلام سره د ټول بشریت سره چې د وحشت نه خلاص شي. اوس خبره دغه ده چې موږ خو مخکې وفرمایل جناب یوسفزی صاحب ته هم دا خبره وکړه مخکې سوال هم وکړه چې دا هلته کېدای شي چې په دې خبره څوک پوه شي بېدې مور د پلور نه په هر وخت کې یو نجلۍ یو هلک هر حتمن دی به اختیار لیدی مور پلور فقط یو اشتراکی ادبی دی ورسره یو اشتراک لیدی د پاره دی چې دغه کورنۍ کوم وخت آینده کې د مړې د خځې مابین کې څه نه فوق پیدا کیږي نو هغه بررسی کې کو نو هغه دوی د پاره دی د پاره نه دی چې دوی پورې د عقد مربوط دی عقد فقط په خپل په الکو پنجلې پورې مربوط دی بل به هیڅ پورې مربوط نه دی خو د مور پلور اشتراک کوم چې استحبابي او ادبی دی هغه باید اشتراک ولیدی.
مهرباني خیر اسمول سی په دغه مونږ ته تاسو اردن کې ولې شي 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. دا اونۍ هم ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي وو اما د وخت خبرونو کمی له امله او دا چې مولوي صاحب خوږې خبرې او پیغامونه درلودل ومنو شکر هغه خبر کوو اما په راتلونکو خبرونو کې همدن حتما په دې اړه خبرې کوو.